سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم احمدالله چوال برنامه رک راست سپین خبر امشب و گردانندگی میکنیم. با اساس گزارش ها سرازیر شدن سیلاب ها در چندین ولایت افغانستان شمار زیاد جان باخته، ستا خانه هم در جریان سیلاب ها تخریب شده.
زه هم اوریدونکو د خپل سلامونه وړاندې کوم. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني تاوانونه اړولي. د دغه وزارت مالی او اداري مشر غلام غوث ناصری نن په یو پیغام کې ویلي چې په دوه وروستیو ورځو کې په پکتیا، غزنی، لغمان، لوګر او میدان وردګو کې سیلابونو له امله شپږ کسان مړه او 11 تنه ټپیان شوي. دی وایي چې 400 کورونه بشپړ وران او یو نیم زر نور قسمان تخریب شوی. د زتوی چې د کرنیزو زمکو محصولات په بشپړه توګه لمنځتللی. چارواکي وایي چې دغه زیانمنو سره د مرستو لپاره سیمایز ټیمونه موظف شوی. د هوا پیژندنې ادارې بیا تازه په یو شمیر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداري هم ورکړې.
این مطالب است که در برنامه امشب رکو راست سپین خبری در رابطه با چگونگی رساندن کمک ها به آسیب زدگان، عوامل تغییر اقلیم و تغییر اقلیم چی تأثیرات بر اقلیم افغانستان داره با مهمان های محترم برنامه بحث میکنیم. اما قبل از معرفی مهمان های محترم شما دعوت میکنیم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما گوش بدین.
ویان احمد الله ارچیوال د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای په افغانستان کې بے ځای شوی او کډوالي کورنۍ لا هم بشری مرستو ته سخت اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای په افغانستان کې خلک ناهیلي دي او بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري. دغه ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې بې ځای شوو کورنیو ته به د خیمو او نورو لومړنیو اړتیاو برابرولو ته دوام ورکړي. یونیسیر همدارنګه له هغو کسانو سره د مرستې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې هر څه له لاسه ورکړي. په هلمند کې سخت نسناستي 40 کسان مړه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس بیګا ناوخته په دې اړه راپور کې ویلي چې دا کسان په تېره یوه شپه ورځ کې مړه شوي. د هلمند روغتیایي چارواکي وایي په بغران ولسوالۍ کې تر 140 ډېر کسان په نسناستي اخته شوي چې له ډلې شاوخوا 40 تنه مړه شوي. د هلمند د روغتیایي چارواکو په وینا له مرکز څخه دغه ولسوالۍ ته ګرځنده روغتیایي ډلې لیږل شوي او د ناروغانو درملنه روانه. د طالبانو د حکومت د هوایي چلن او ترانسپورټ وزارت چارواکي هیله ښیي چې ډېر ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش هوایي چلن شرکتونه پروازونه پیل کړي. دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ازادۍ رادیو ته ویلي د بیمه په لحاظ دغه هوایی شرکتونه مشکل نه لري. د زیاته کړې د کابل په میدان کې بیمه شته، د ځمکې فعالیت، ټول خدمات، امنیتي چک، د کارګو او مسافرو چک، ټول د سټنډرډ او ایکاو مطابق دي. غلام جیلانی وایي دغه هوایی چلن شرکتونه به ژر پروازونه شروع کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته د اماراتو او ترکیش هوایی چلن شرکتونو په شمول ګڼو لویو بهرنیو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه ودرول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل کې د سیلابونو او ورښتونو د پیښېدو خبرداری ورکړي. دې ادارې پرون په دې اړه اعلامیه خپره کړې. په اکثرو دغه ولایتونو کې تیرې څو ورځې سخت اورښتونه شوي او وروسته سیلابونه راوتلي. له زابل، اروزګان، کندهار او غزنی څخه د تایید شویو شمیرو په اساس تیره یوه اونۍ سیلابونو شاوخوا 60 کسان مړه کړي او لسګونه نورې هم ژوبل کړي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلی وي. انتونی بلینکن اندیښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو ناورینونو لامل شي. هغه یو وار بیا له روسیې د هغه شاوخوا 40 میلیونه ټنه غلجاتو چې په اوکراین کې دي د پرېښودلو غوښتنه وکړه. پخوا به هر کال د اوکراین په میلیونونو ټنه غلجات افریقا، منځني ختیځ او د نړۍ نورو برخو ته صادرېدل، خو کله چې روسیې د اوکراین د تور سمندرګي بندرونه بند کړل دغه صادرات هم ودرېدل. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې که څه هم د وګړو شمیر په زیاتېدو دی، خو تر پخوا یې وده ورو شوې. د جولای د 12 یا د نفوسو نړیوالې ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو د نفوسو څانګې نن په یو راپور کې وویل په 2000 کال کې د نړۍ په کچه د نفوس وده 1% کمه شوه، چې له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي. د ملګرو ملتونو د نفوسو څانګې مشر جان ویلموت دا د پرمختیایي هیوادونو لپاره یو چانس وباله. اوکراینی چارواکي په دونیسک سیمه کې د روسیې د راکټي بریدونو په پایله کې د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د روسیې اورګان راکټونو په دونیسک سیمه کې یو 15 پوړیزه ودانۍ په نښه کړه. د شپې په اوږدو کې د ودانۍ دننه د جسدونو او پاتې کسانو لټون دوام درلود. د دونیسک سیمې پوځي قوماندان پاولر کریلینکو پرون د جولای په 10 وویل چې د چیاسی پیار په خارګوټي کې یو ودانۍ په نښه شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرانو جرګه کې د اکثریت د مشر چک شومر د کرونا ټیسټ مثبت وخود. د هغه یو ویان د یک شنبه په ورځ ویلي شومر که څه هم د واکسین دواړه ډوزونه یا ستنې لګولې وي په کرونا اخته شوی او ډېر خفیف علائم لري. د ده په وینا شومر به روانه اونۍ قرنطین وي، خو له خپل استوګنځي څخه به خپل کار ته دوام ورکوي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنګټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم این برنامه گفت روک و راست پیشکش میکنیم که همین رقم که قبلا همکارم آقای آرچیوال و ما خدمت شنوندگان عرض کردیم در رابطه با سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان، بر جا گذاشتن تلفات و ایرانی خانه ها صحبت میکنیم و همچنان عوامل این سرازیر شدن سیلاب ها را که گفته میشه غیر عادی است در این موسم هم روش صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای عزت الله صدیقی، کارشناس امور مبارزه با حوادث طبیعی، و جناب آقای ریاض الله درمل، کارشناس امور محیط زیست هستند. آقای صدیقی سلام، با شما صدای مرا میشنوید؟
بله سلام، من هم سلام خود خدمت شما تمام شنونده های
تشکر از شما. جناب آقای درمل سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را دارین؟
سلامون ادی عزت من بلستاس گرازی.
تشکر. با اجازه شما آقای آرچیوال، ما با آقای صدیقی شروع میکنم. میگم که در مقدمه کوتاه هم شما شنیدین که ما گفتیم سیلاب ها در نقاط مختلف افغانستان سرازیر شده. به نظر شما آیا این سرازیر شدن به گونه طبیعی هر سال در همین موسم سرازیر میشه؟ نقاط آسیب پذیر آیا شناسایی شده و در همین نقاط سیلاب ها سرازیر میشه یا همه به شکل غیر عادی است؟ آقای صدیقی بفرمایید.
تشکر. بله، متاسفانه که ما در این 4 روز گذشته سیلاب های بسیار منتشر را و غیر مترقبه را در چندین ولایت کشور داشتیم. قسمی که ریاست هواشناسی افغانستان هم اعلام کرده بود که در 13 ولایت کشور در 2 روز گذشته ما بارندگی های شدید احساس داشتیم. قسمی که در مقدمه شما هم اشاره کردین، سیلاب هایی که در این فصل سال در این ولایاتی که آل رخ داده مثل لوگر و بدخشان و کنر و لغمان و میدان وردک و دیگه ولایت های ما عمدتاً این سیلاب ها غیر عادی است.
بله.
یعنی در این فصل سال اختلاف ها صورت نمی گرفت اگر سال ها و دهه های گذشته را ما ببینیم.
بله.
ولی حال این اختلاف هایی که واقع شده اگر 10 سال پیش 20 سال پیش ما ببینیم با مردم اگر می گفتیم که چونین موضوع جهانی آمده را و تغییر اقلیم نام داره و ساینسی را میگه و پیشبینی ها همی میشه و نشان میترز یا بیخان نشان میتر کس شاید قبول نمیکرد.
بله.
اما حال به چشم سر ما میبینیم که سیلاب ها و دیگه حوادث و در این فصل سال شما میبینیم در ولایات مثل کابل و دیگه ولایات هایی که سرسیر هستن بامیان و ایجا در این ولایات فوق‌العاده جبهات گرم هوا را ما میبینیم که بسیار غیر مترقبه است.
بله.
این بر ما بسیار با وضاحت نشان میده که تغییرات اقلیم در افغانستان آمده و ما را در یک دهه گذشته بیشتر از همه متاثر ساخته و قسمی که ارزیابی هایی که ما قبلا با اداره ملی حفاظت محیط زیست کار میکردم ارزیابی هایی را که انجام داده از لحاظ علمی و تخنیکی نشان میده که فریکونسی یعنی تکرار و شدت از این سیلاب ها و بارندگی ها و دیگر اثرات تغییر اقلیم مثل خشکسالی و ایا و جبهات گرم و سرد زیاد خواهد شد.
بله.
در ولایات مختلف و در زون های
گفت شما رو قطع میکنم آقای صدیقی معذرت میخوایم، آیا این سرازیر شدن در نکاتی است که قبلا پیش بینی شده بود، یعنی نکات آسیب پذیر، یا به شکل کاملا بی سابقه در جای مختلف صورت گرفته؟
نخیر، ولایاتی که سیلاب ها رخ داده یعنی اونا تاریخی سیلاب دارن.
بله.
از این لحاظ آسیب پذیر هستن این ولایاتی که سیلاب ها فعلا در اوج سرازیر شده، ولی مشکل و تفاوتی را که ما میبینیم در این است که در این فصل سال در این موقع چون این سیلاب ها را ما تجربه شده نداشتیم.
بله. تشکر.
این وضاحت برای ما نشان میده که این تاثیرات تغییر اقلیم است و ما باید برش آمادگی داشته باشیم و
تشکر.
ما باید به پروسه های سازگاری و کاهش‌دهی اثرات تغییر اقلیم برنامه ها داشته.
تشکر صدیقی صاحب په دغه باندې خبرې کو. درمل صاحب، یو څو ورځې مخکې د جون په میاشت کې چې د ګرمۍ میاشت ده په افغانستان په ځینو ولایتونو کې واوره وشوه، او اوس په دغه ولایتونو کې چې تقریبا 11 ولایتونه دي دغه سیلابونه راغلي دي، دا دواړه پیښې او مشخصا دغه د سیلابونو راتلل د کال په دې وخت کې دا څومره غیر معمول دي؟
مننه اچوال صاحب، اول سې د کیسه څنګه سلامونه استاد سي لیدون کو لیدون کو ته د کال په دغه کې د دغه سي په خوراتک ډیره وګړه تاریخ په افغانستان کې نه لري. دا ورستیو کې چې کوم واقعیت موږ د ولیدل خصوصا د واوري او دغه د سیلابونو او په ځنګلونو کې د اور لګیدل، لکه څنګه چې د کیسه په ولې دا ټول اقلیم د تغییر مخېدی بد بختانه افغانستان کې زموږ ملت ټول نادر متضرر دی. د سال کې چې د اقلیم په تغییر کې د افغانستان رول ډیر کم دی، چې په د فیصدې په اساس سره وای د افغانستان رول د 0.15 په نسبت باندې دی د چاپیرال په ککړتیا کې. نو په افغانستان کې د اقلیم تغییر اغه منفی اغیزه بدبختانه منګور او د ټول منتخای چې هغه وخت راځي د چې کې زمونږ خلک او الته مسول چارواکي او دنیا دې ته متوجي شي چې افغانستان ک د نورو مشکلاتو راته د اقلیم د تغییر موضوع ته توجه ونشي، نه یوازې دا چې په ځنګلونو کې به ورونه لګيږي یا سیلابونه راځي، البته د سختې وچکالۍ د راتلو خطر د چاغ خپل د اقلیم د تغییر یو نتیجه ده. که هغه ته توجه نشي نو په افغانستان کې فکر کوم چې لوی ناورین رامنځته کېدونکی دی.
مننه درمل.
جناب آقای صدیقی، با نظر داشته آن چه گفته آمد و شما خب یکی از کارشناسان و کسایی بودین که در وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث هم فعالیت داشتین، آیا برای جلوگیری از همچو حوادث تدابیر و اقدامات برای جلوگیری پیشگیرانه صورت گرفته بود و آیا چنین چیز امکان پذیر است و یا خیر؟
تشکر. بله، زمانی که ما با وزارت مبارزه با حوادث کار می کردیم در اوج روی متاسفانه که تمام وقت هم برای جلوگیری حوادث همه تاریخچه مدیریت حوادث اگر ما ببینیم خطرات حوادث متاسفانه که برای جلوگیریش زیاد کار نشده، زیاد فعالیت نشده.
بله.
عمدتاً دولت افغانستان و ادارات افغانستان صرف متکی به امی بوده که زمان حادثه صورت بگیره در اوج کمک‌های عاجل برسانه و دوباره پاسکاری شوه و حتی به مرحله بازسازیشان باز ما نرفتیم. دیگه این مانده که سال گذشته سیلابایی که به ولایت پروان آمد مکمل شهر چاریکار در اوج متاثر ساخت. در این رابطه زیاد کار نشده، ولی در وقتی که ما به وزارت حوادث بودم همراه وزرای از این وقت با بانک جهانی یک پروژه را برای دولت افغانستان اونا داده بودند که توسط از او به نام جنود یاد می شد، یک سیستم آنلاین ایجاد کرده بود، یعنی مستوده شده بود، کارهای ابتدایی از او صورت گرفت که نمی 365 یا 66 ولسوالی که افغانستان داره اینا تمامش برای 4 حادثه و برای 5-6 نوع خدمات ارزیابی شده بود، یعنی در کدام ولسوالی ها برای سیلاب آسیب پذیر است، برای زلزله، برای نشست زمین و برای خشکسالی آسیب پذیر است و در اینمی ولسوالی کدام تاسیسات ما با زیر خطر است یا معروض به خطر است یا ولنربیلیتی هم آسیب پذیری را دارند. اینمی رقم یک سیستم ایجاد شده بود، اما درفتش صورت گرفته بود، نقشه ها در اوج داخل شده بود به این سیستم، اما متاسفانه که وقتی من هم بازو وزارت تر کردم و وزیرو از او وقتان و بازی تحول آمد دیگه اونو موضوع را آل نمی پامم که آیا باز دوباره او زیر نظر گرفته شده یا نه.
تفعلوی
از این پروژه های بسیار خرد و کوچکی بود که از طرف مؤسسات ملل متحد و انجوها و دولت صرف برد به مقیاس کوچک یعنی ارلی وارنینگ سیستم ما میگیم که هشدار قبلی برای ما بتن، یعنی وقتی که سیلاب میآید آیا همو چوبانای اگر در بالای کو باشن اونا احوال بتن به پایین، ملایمام مسجد احوال بتن، یا دستگاه ها نصب شون اگر سیستم عصری را آورده بتانیم که وقتی که سیلاب رخ میده یا ابر از دور دیده میشه ابر تیام باشه و مردم برشان ترند داده شوه به موشوه های محلی، این یا باز به پایین ها اطلاع بتن تا مردم حد اقل تخلیه کنن تا هر و دور شوند، و همچنان آسیب پذیری بعض نقاط به مقیاس کوچک در قریه ها صورت گرفته بود که اینی ساحه سیلبر از نقشه شده بود، اینی رقم ترنینگ ها برای مردم داده شده بود که اینی علائم است، به ایجا مکتب نسازن، به ایجا مسجد نسازن، به ایجا از زمین های زراعتی تان چطور سیلاب منحرف بسازن، چطور برای سیستم تراس و برای جنگل بکارن، اینی چیزا به مقیاس کوچک شده ولی به مقیاس ملی و بزرگ و استاندارد هنوز هم افغانستان با این چالش مواجه است و برای ازی باید هم دولت هم نهادهای بین‌المللی باید توجه جدی کنند.
تشکر صدیقی صاحب.
حادثات بسیار توانای هنگفت مالی و جانی را خواهد.
تشکر صدیقی صاحب. در مل صاحب لکتاس چوتا به خبرو که اشاره وکرله نستاس به خبر نماد سیانگیره نو وکرله چی اصلی ستونزه چی ده اغد اقلیم تغییر ده او ده سیلابونو راتلل و پزنگولونو که وور او به وقت واوری وریدل چی دی ده یا لایم دی چه مو ده اوران ده لکتاس چو متا اشاره وکرله ده کونر نورستان و زن نور ولایتونو پا زنگولونو که وور لگه دله و ده اغد زنگولونو وور ده دی و نور و طبیع افاتو سلکه ده سیلابونو راتللو سره کم تراو لری؟
د زنګلون اور دوا عمده لاملونه لري. یو انساني لامل دی چې پاره کې د ډېر وړوکې اشتباه له کبله زنګلون اور اخلي، یا څوک دې تقصدي اور چې یا په یو ځای کې څوک زی او هلته خلک سیاحت ته ځي هلته پخلی کې د هغې نه اور لګېږي، یا په کلیوالو سیمو کې یو عمومي فکر دا دی که چېرته د زنګلونو کې واخو ته اور واچولی شي نو بل کال ته دا واښه خراش نه کېږي، د هغې له خاطره دوی قصدي اور ورچي او بیا یې کنټرولولی نه شي، همداسې خپرېږي. یا په یو ځای کې د انساني مداخلې د لارې د اور امکان ډېر وي، خو په دې وروستیو کې چې مونږ دغه د اور لړۍ په دغه سیمه کې ولیدله داسې معلومېده چې د اقلیم تغییر پکې رول لري، د ګرمۍ راتللو سره د تودوخې لوړېدلو سره هلته دغه واښه او هغه بوټي چې ضرورت لګیدل شي د تیګو د راخوېدو لکبل التا او د تودوخې لوړان لکبل چې نه ډیر وچیږي نو اور لګیږي التا اور لګیږي اور به دا شال ترسيږي چې د کنټرول نه وځي بدبختی په افغانستان کې زموږ دا د چې د حوادثو په وړاندې د مبارزه وزارت کمخکې وو کوسته دوی ډیر د حوادثو په وړاندې د مخنیوي یا د غوی د اډیقل تنظیم رول نه ادا کړي ډیر وخت د یو خیریه مؤسسه یا د سری میاشتې رول ادا کړو چې خلکو باندې بیل حوادث ورسته کومکونه ویشل چې اصلا د دوی وظیفه نه و نو زه فکر کوم چې مونږ په دغه وخت کې چې ورونو ته د ځنګلونو ګورو د اقلیم د تغیر سره مستقیم تړاو لري او کچېری زمونږ دا اقلیم تغییر په دغه شکل باندې زموږ د خلکو له خوا نه او د حکومت له خوا او د نړیوال له خوا نه دغه سي نظر انداز کیږي زه فکر کوم چې دا یو لوی ناورین خواته موږ راوړي
مننه
جناب آقای صدیقی در گذشته ها وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث وقتی یک واقع را مشخص میکردن یا یک نقطه آسیب پذیری را یا ای که یک حادث یک رویداد طبیعی صورت میگرفت مثلا سیلاب یا مثلا لغزش زمین چون خود وزارت عملی فعال نداشتن وزارت های فواید عامه وزارت دفاع و اینا با هم یک جای کار میکردن این مسئله چقدر در حال حاضر امکان پذیر است در صورتی که چنین یک حادثه رخ داده فعلا مثلا وقت عملی یا فعالان در وزارت هایی که من از اون هم بردم میتونستن وارد عمل شوند در حال حاضر چگونه است؟
تشکر
قسمی
که تجربه زلزله اخیر هم که به پکتیکا رخ داد و ارزیابی را که من حیث متخصصین و یا کسایی که در اقل کار کردیم به همی بخش وقتی که مشاهده می کردیم در این توالات امو نرم جهانی اینمی است که نظر به شرایط هر کشور شاید باز اونم ذاتیت فقط فرق کنه
بله.
ولی در این توالات باید اونم EOC ایجاد شود یعنی Emergency Operation Center یا مرکز مدیریت عملیات باید ایجاد شود ایر ما به او موضوع زلزله هم ندیدیم که این مسئولیت وزارت محترم مبارزه با حوادث است اینا اونمو مرکز کماندش باشه یعنی مرکز کماندش باشه مرکز هماهنگی باشه و مرکز ارتباطات و روابط باشه در این حاله که ما میبینیم متاسفانه که نمی گل درست ادا نمیشه دیگه پیشنهاد ما فعلا برای وزارت محترم مبارزه با حوادث نمی است که نمی نقششان است اونا درستر ایفا کنند وقتی که چونین حادثه میشه سیلاب میشه که در قولی از این مرض کولرا هم فوق‌العاده وسعت پیدا کرده که به یک نحو ای هم رابطه داره به ایجا نیاز است که یک مرکز کمانده و هماهنگی و روابط باید باشه و در این تمام وزارتخانه ها بیاید صحت عامه اینجوها ملل متحد سکتور خصوصی کمک های اولیه را کسی میاره ارزیابی کسی انجام میته در اوجه میره سروه انجام میته توضیح کمک ها با چطور صورت بگیره اولویت ها چطور تشخیص شوه آیا ما اول در این طور حالت نیاز داریم که سرک برشان جور کنیم یا در این طور حالت اول نیاز داریم که آب آشامیدنی را برشان برسانیم دوار برشان برسانیم اینمی باز سردرگمی را ایجاد میکنه نه کمک به وقت میرسه و اینمی است که باز تلفات هم میزانش بلند میره حال تقاضای ما از نهادهای ملل متحد هم همیسته که درستشان اوچا قرار دارم و اداره هماهنگی حکومت های بشری قرار دارن و در حکومت هم وزارت مبارزه با حوادث است اینا باید هماهنگی داشته باشند در اینی تالات اینمی موضوعات سیاسی را باید دور بگذاریم او را به شیوه دیگهش مدیریت کنیم در اینجا موضوع صحت و نجات جان مردم هستند و در این طالات باید اون مراکز عملیات جور شد و مراکز عملیات امرجنسی یا اضطراری باید مساحت جور شد و تمام موضوعات از اون یک مرکز هماهنگ شد.
تشکر سرکسیم
این اون بحثش که باز جلوگیری از این حوادث چطور شد که اون اون بحث کلانتر است که متاسفانه نه در سابق ترش توجه شد از یاد قسمی که پیشتر در من ساید هم اشاره کردن به او و آل هم به این موضوع جلوگیریش زیاد توجه نمیشه در اینجا باز هم نقش ملل متحد مؤسسات جامعه جهانی و حکومت فوق‌العاده ما مهم هستند که برای از اونو بودش هم باید توجه کنند.
تشکر صدیقی صاحب.
فعلا خوب تمام که تمرکز در از یالا استرالیا.
تشکر صدیقی صاحب. درمل صاحب د چاپیریال ککړېدل د یو نړیواله پدیده ده. تاسو ویل چې افغانستان د چاپیریال په ککړېدو کې ډیر کم رول لري. خو بیا تاسو دا هم ویل چې د دې پایلې به د افغانستان لپاره ډېرې بدې او ناوړي. څه پایلې د چاپیریال ککړېدل د افغانستان لپاره کومې ناوړي پایلې درلودلی شي؟
چاپیریال په دې موضوع باندې بحث وشو او زه فکر کوم چې څو شیان چې موږ تاسو ولیدل، لکه د سیلابونو راتلل، د ډېرې یخنۍ راتلل، د ډېرې ګرمۍ راتلل، د بې سابقه واورې ورېدل، همدغه سي په ځنګلونو کې د اور لګېدل، وچکالي راتلل، دغه ټول هغه څه دي چې موږ تاسو بدبختانه په ډېر لنډ وخت کې ولیدل. دا او د افغانستان خلک لدینا متضرر شو، متضرر کیږي. زموږ استاد د اقتصاد ډیر تمرکز په افغانستان کې په زراعت باندې دی. اگر چې افغانستان ډیره کم زراعتي ځمکه لري، خو د خلکو د اتکا د شپېته سلنه نفوس اتکا په زراعت باندې دی، او زراعت د اوبو سره تړلی شی دی. او په چاپیریال د اقلیم په تغییر کې اوبه اولنې روکن دی چې ډېر متاثره کیږي. د سیلابونو د راتګ سره زموږ زرخیز ځمکې چې بي هغه له منځه ځي، زموږ هغه ساحې چې په هغې کې خلک کرو کښت کې هغه له منځه ځي، زموږ د اوبو ذخیرې چې دي هغه له منځه ځي، زموږ بندونو ته تاوان رسیږي، زموږ زیربناو ته تاوان رسیږي. په هغه سیمو کې چې سیلابونه راځي او د خلکو کورونه په هغې منطقو کې هغه له منځه ځي، په عین شکل د ډیرو برختونو سره سیلابونه راځي او د ډیرو سیلابونو سره دغه مشکلات را پیښیږي. که چېرته په ځنګل کې اور ولګیږي، په عین شکل زموږ ستاسو طبیعت ته چې دی ضرر رسیږي. نو دا ټول هغه څه دي چې یو هغه ډیر انساني بوت تک وګوري، هغه په دا وروستیو کې د وچکالۍ ډېرېدل دي چې دا خپله د اقلیم د تغییر یو نښه ده. د اوبو کمیدل او بیا په هماغه وخت په ورته شکل د ځمکې لاندې اوبه تغذیه نشي، نو موږ د وچکالۍ سره مخ کیږو. یا بارانونه په یو وخت کې ډېر وشي، بیا د ډېرې مودې لپاره نه اوسېږي، او زموږ خلک په زراعت باندې تکیه کوي. کله چې اوبه نه اوسېږي، نو زموږ خلک هلته وږي پاتې کیږي. دا اوس زموږ په افغانستان کې ارقام چې د 95% نه لوړ ښایي چې خلک د غربت له کچې ټیټ ژوند کوي. یو دلیل دا ده چې ډېر خلک په زراعت باندې تکیه کول، او زراعت اوس نه توانېږي چې خلکو ته ډوډۍ ورسوي. دا وروستیو کې چې کوم مهاجرتونه موږ په داخل د افغانستان کې ولیدل، چې خلکو له خپلو کلیو کډه بار کړي، ځکه چې هلته نورې اوبه نه وې، دوی زراعت نه شو کولی او خپل ژوند یې نه شو روانولی، نورو ښارونو ته لاړل، چې دا خپله په دغه خلکو باندې ډېر فشار دی. او حکومت بل طرف ته ولیدلی شي، حکومت ډېر غیر مسؤلانه چلند کوي. په دا اوس وخت کې ملا و خوند راوسته دی د چاپیریال ساتنې، د یو د حوادثو سره د مبارزې په وړاندې د ادارې مشران کړي دي، چې هغه په هیڅ صورت باندې په دغه حساسیت د موضوع باندې خبر نه دي. او دغه موضوع دوی ته د خدای د خوانه یوه آفت ښکاري، او دې کې د انسان کردار ته دوی په ډېره ټیټه سترګه ګوري او تمني. نو ستونزه دا ده چې که چېرې حکومتونه په دغه سي بې مسؤلیته توګه باندې دې دارو سره چلند وکړي، او هلته غیر مسلکي خلک بولي او رهبرۍ ته او مشرۍ ته دا یوازې د خدای کار وبولي، او په دې کې د انسانانو رول هغه ته ونه مني، نو لري نه ده چې افغانستان کې به خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. چاپیریال ساتنه کې او د اقلیم په تغییر کې د نن ورځې د ټولو عمده بحث دا ده چې هغه هیوادونه چې غریب دي او هغه هیوادونه چې ریسورس نه لري، هغه خلک دي چې له ټولو ډېر به متضرر کیږي، او بدبختانه دا موږ په افغانستان کې اوس ګورو.
تشکر آقای درمل. برای چند دقیقه اگه اجازه بدین تازه ترین خبرهای افغانستان و منطقه و جهان هم میشنویم و بعد بس خود دنبال میکنیم. آقای صدیقی، من میدانم که شما مصروف هستین، اگر چند لحظه بعد بتونین بعد از خبرها هم با ما باشین خوش میشیم. در صورت تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما رویا زمانی میشنویم، بعد بس خود دنبال میکنیم.
با تقدیم سلام، دیدبان حقوق بشر با اشاره به زلزله اخیر در جنوب شرق افغانستان از عدم دسترسی افراد دارای معلولیت به کمک‌های بشری اظهار نگرانی کرده است. این سازمان امروز دوشنبه 11 ماه جولای در گزارش گفته است که هنگام وقوع آفات طبیعی افراد دارای معلولیت اغلب در دسترسی به کمک‌های بشر دوستانه مانند غذا، صحت و کمک‌های صحی با موانع روبرو هستند. دیدبان حقوق بشر گفته است که علارغم این که افراد دارای معلولیت اغلب به عنوان یک گروه در معرض خطر برجسته می شوند، در افغانستان آمار پس از زلزله در مورد نیازهای افراد دارای معلولیت وجود ندارد و بسیاری از ارسال کمک ها کنار گذاشته شدند. گزارش تاکید کرده است که نهادهای امدادرسان و گروه‌های حقوق افراد دارای معلولیت باید با هم کار کنند تا اطمینان حاصل شود که کمک‌ها بدون تبعیض به همه می‌رسد. دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که از زمان تسلط طالبان و با توجه به نقض جدی حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران توسط این گروه، دولت‌ها با تأمین بودجه برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان دست و پنجه نرم می‌کنند. مقامات طالبان می‌گویند که طی یک شبانه روز گذشته 20 تن در ولسوالی باغران ولایت هلمند به دلیل مبتلا شدن به بیماری کولرا جان باختند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
مسئولان صحت این ولایت روز 11 ماه جولای گفتند که در ولسوالی باغران 120 تن با کولرا شدید مبتلا شده که از این میان 20 تن جان باخته اند. گفته می شود که در بین مبتلایان کولرا در هلمند کهنسالان و کودکان شاملند. آژانس خبری دولتی باختر از قول مسئولان ریاست صحت هلمند نگاشته است که تیم‌های سیارسهی با ولسوالی باغران اعزام شده و به درمان بیماران آغاز کرده است. در همین حال ریاست صحت عامه هلمند گفته است که به دلیل گسترش بیماری کولرا و اسهالات شدید طی روزهای پسین در ولسوالی باغران دو تیم صحی، دواها و سایر وسایل به آنجا فرستاده شده و سومین تیم نیز برای کنترل وضعیت به محل فرستاده شده است. این ریاست گفته است که سومین تیم وسایل طبی، صابون دستشویی، خیمه و 100 تخت بستر را به محل برده است.
مقام‌های محلی حکومت طالبان در نورستان خواستار کمک‌های اضطراری برای سیلاب زده‌های این ولایت شدند. مولوی سمیع الحق بیان، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در نورستان، امروز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که سیلاب‌های اخیر خسارات جانی و مالی را به مردم وارد کرده است. او گفت که در این سیلاب‌ها 8 تن جان باختند. راه‌های مواصلاتی بین کنر و نورستان تخریب شده و چندین خانه، پل و دکان را هم ویران کرده است. سیلاب‌های اخیر در غزنی هم جان 6 تن را گرفته و زیان‌ها به باشندگان وردک و زابل هم رسانیده شده است. اداره هواشناسی افغانستان هشدار داده است که احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها و باران در ولایت‌های بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، پکتیکا، غزنی، کندهار و زابل هم وجود دارد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. فومیو کوشیدا صدر اعظم ژاپن روز دوشنبه با یک مأموریت انتخاباتی جدید تقویه شده خواستار وحدت در میان حزبش به هدف ثبات سیاسی و دستیابی به اهداف ناتمام شینزو آبه رهبر پیشین ترور شده این کشور شد و همچنان خواستار تقویت اردو و تجدید نظر در مورد قانون جنگ در آن کشور شد. دولت ائتلافی محافظه‌کار ژاپن در انتخابات روز یکشنبه توانست اکثریت خود را در مجلس اولیای پارلمان آن کشور افزایش دهد. این انتخابات تنها دو روز پس از ترور شینزو آبه سیاستمدار برجسته و صدر اعظم پیشین آن کشور برگزار شد. کوشیدا از این پیروزی استقبال کرد اما همچنان اذعان داشت که متحد کردن حزب بدون آبه کار سخت خواهد بود که حتی پس از استعفا از مقام صدر اعظمی در سال 2020 رهبری یک گروه قدرتمند حزبی را به دست داشته است. آقای کوشیدا گفت که در زمانی که چالش‌های امنیتی و اقتصادی در داخل و خارج از ژاپن وجود دارد، مرگ آبه بسیار تأسف‌آور است. امیر روز جمعه هنگام سخنرانی در مبارزات انتخاباتیش در غرب آن کشور هدف گلوله قرار گرفت و به شفاخانه محلی انتقال یافت، اما بر اثر خونریزی شدید درگذشت. پلیس فرد مهاجم را که عضو سابق نیروی بحری ژاپن است در صحنه ترور دستگیر کرد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم برنامه رک و راست سپین خبری را محویز آصفی به همراهی همکارم احمد الله آرچوال دنبال میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای ریاض الله درمل، کارشناس امور محیط زیست، و آقای عزت الله صدیقی، کارشناس امور مبارزه با حوادث طبیعی هستند.
در از یه مننه سی پی سیب درمل سیب، تاسو تبراشو پخته نداده چی د افغانستان وسنه حکومت آیا کولشی په یوازی زند دغه طبی پیخو او پا طوله که د اقلیم د تغییرات و نچی کم مسائل را منستکی گی داغو سر پا یوازی زند مبارزه وکلی؟
دلته دو خبری، دوان د افغانستان د شکن ساختار و دوی رهبری داخل افغانستان کې مونږ تحقیق ته ضرورت لرو، داخل افغانستان کې مسلکی خلکو ته ضرورت لرو، په داخل افغانستان کې مونږ د خپل کیس نړیوالو ته د پیش کولو لپاره یو قوي ټیم ته ضرورت لرو. پښتانه په داوس کې نه دا ظرفیت زګورم او نه د دې خلکو اراده شته، ځکه له ارادې پرته دا کار ممکن نه دی. که مونږ غواړو چې اول لدی ورسته چې کله مونږ داخلت ولرو، بیا مونږ کولای شو چې خپل کیس نړیوالو سره مخته یوسو او دغه طبیعي خو د مخنیوي یا د اقلیم د تغییر سره د مبارزې په وړاندې د دوی کومکونه راجلبولای شو، او چې دا زموږ حق هم دی د افغانستان د وګړو په حیث باندې، ځکه د چاپیریال په ککړتیا کې او د اقلیم تغییر کې زموږ رول ډیر کم دی او متاثرین له ټولو ډیر یو. نو اوس د داخلي فاکتور ته که وګورئ، د افغانستان حکومت یا دا خلک چې څوک راغلي دي، دا خلک اوس وخت دغه ظرفیت نه لري چې دوی وکولی شي خپل کیس افغانستان نړیوالو ته وړاندې کړي. یو بیرونی فاکتور دی، په بیرون کې نړۍ په دې باندې کار کوي. په دې وروستۍ کې مونږ کاپ شپږشتم کانفرنس شاهدانو په ګلاسګو کې او په هغې کې عمده بحث داو چې د نړۍ هیوادونه یو فنډ راټولوي، او په هغې فنډ کې $300 میلیارد پورې تعهد شوی دی چې په هغه هیوادونو ته به ورکول کېږي څوک چې د اقلیم د تغییر نه متضرر دی. اوس دې لپاره باید مونږ یو قوي ټیم داخل کې ولرو چې تر اوسه وکولی شو له هغې مرستو او دغسې د نورو ادارو د نړیوالو ادارو د مرستو نه استفاده وکړو، چې بدبختانه مونږ په تېرو 20 کلونو کې هم درسته استفاده ونه شو کړلی. اما اوس چې زه دې ظرفیت ته ګورم، ظرفیت ډېر کم دی. که چېرته په افغانستان کې وضعیت یو څه داخل کې جوړ شي او دوی وکولی شي خلک را جذب کړي، رهبری کې هغه خلک راولي، او دغه ملایان او دا خلک چې اصلا د اقلیم په تغییر او د چاپیریال موضوعاتو باندې باور نه لري، دوی د رهبری لري شي او هلته د کار خلک راشي، هغوی بیا کولی شي چې خپل کیس نړیوالو ته وړاندې کړي، او په دغه شکل باندې دوی وکولی شي هغه مرستې را جلب کړي کومې چې د وروسته پاتې هیوادونو لپاره دي او د اقلیم د تغییر نه ډېر متاثره دي. اما په فعلي وضعیت کې زه کومه رڼایي نه ګورم، او د افغانستان د خرابېدونکې وضعیت ته چې د اقلیم د تغییر له کبله دی ورته ګورم، او د دې خلکو دغه چلند ته چې د ادارې سره کوي زه ډېر اندېښمن یم، او د دې کې چې مونږ وکولی شو په داخل د افغانستان کې یو قوي او مجرب ټیم رامنځته کړو چې هغه د افغانستان ستونزې نړیوالو سره په ښه توګه باندې مطرح کړي.
مننه درمل.
تشکر جناب آقای درمل. شما اشاره کردین به نقش افغانستان در جامعه جهانی برای حفاظت از محیط زیست. خب افغانستان در سالهای قبل چنین یک اداره نبود، تایی که در این 20 سال اخیر یا بیشتر ریاست حفاظت از محیط زیست در افغانستان ایجاد شد. آیا افغانستان عضویت جهانی ای کمیسیون یا انجمنی را دارد؟
بلی افغانستان د میفیزیست ملي اداره زمونږ د وزارت تر کچې په داخل د افغانستان کې دیتا صلاحیتونه ورکول شوی او د ملي چاپیل ساتنې ملي ادارې وکولای شو چې په تیرو شلو کلونو کې له دیر شو ډیر مهم تړونونه او کنوینسونونه لاسلیک کړي. افغانستان د هغوی وضعیت لري او د افغانستان د خپل وضعیت د لحاظه د نړیوالو هغه ټول ریکوایرمنټ چې پوره کړي دي چې وکولای شي دوی مرسته راجلب کړي. اما یو موضوع چې باید اشاره ورته وشي هغه په افغانستان داخل کې دغه د یو قوي تیم درلودل دي چې د خپل وضعیت نه د نړیوالو وړاندې دفاع وکړي، ځکه نور ډېر هیوادونه دا اوس لګیا دي او په دې باندې بوخت دي چې د اقلیم د تغیر نه چې په هغوی باندې کوم منفي تغیرات راغلي دي دنیا ته قناعت ورکړي چې هغه مرستې هلته لاړ شي. زموږ د چاپیریال ساتنې اداره اګر چې ډېر پالیسي رول یې لوبولی او په دارستیو څو کلونو کې او د تطبیق په مسله کې د نورو ادارو سره تر ډېر بریده پاتې راغلي، خو بیا هم یو چار چوکات موجود وو او اوس هم شته دی. اما دوی کولای شي چې د هماغه تېرو وزارتونو په اساس باندې او د کمیسیونونو په اساس باندې د دغه مرستو نه د اقلیم په وړاندې د مبارزې په برخه کې مدې استفاده وکړي او دنیا ته خپل کیس په ډېره منظمه توګه وړاندې کړي.
تشکر خوایدار
مننه. درمل صاحب کته سو مشخص وي او یو خو تاسو اشاره وکړه چې البته باید یو مسلکي ټیم موجود وي. کته سو مشخص وي چې نور هغه کومې کلینې دي چې افغانستاني باید اقلیم سره د اقلیم ندرامسته شو مسایل سره د مبارزې لپاره په لار واچوي.
دا یو ډېر وګد بحث دی په لنډه کې ز کوشش وکم چې راټول کړل شم. لومړی دا دی چې د اقلیم دغه منفي تاثیرات چې راځي د دې یو تر یو بریده د دې مخنیوي کېدلی شي، او اوس یو ترم یو اصطلاح کارول کېږي په نوم د اډاپټیشن، یا دغه د اقلیم د تغیر سره د ځان د عیارولو. یعنی دا په بعضي داسې وضعیتونه راځي چې په هغه کې مونږ انسانان اصلا نشي کولای چې د دې مخه ونیسي تر څو پورې په لوی پکچر کې د کاربن امیشن ته فکر وشي او هغه کې دا د ځمکې تودوخه تر یو یو نیم دوه سانتي پورې تر 2500 شپېته راټیټه شي هغه بل بحث. خو که چیرې پر دغه شکل باندې رواني نو زموږ په هغه سیمو کې چې خلک د اقلیم د تغیر د پیښو نه ډېر متضرر کېږي باید ځان عادي کړي. عادي په دې معنا نه چې دوی بې تفاوته شي، عادي په دې معنا چې دوی د خپل ورځې په چارو کې تغیر راولي، د خپل زراعت په ټکنیکونو کې تغیر راولي، د خپل بخار په ټکنیکونو کې تغیر راولي، او د خپل د کورونو په جوړولو کې تغیر راولي. چې په دې وسنۍ وضعیت کې چې زه فکر کوم په دغه اقتصادي حالت کې د افغانستان خلکو ته دا غیر ممکن ناممکن ده. اصلا د خلکو رول بد بحثانه په دغه سپېخو کې چې د اقلیم تغیر د ډېر محدود دي. که چېرته
درمل صاحب د خلکو پر رول باندې خبرې کوو، په دې نورو باندې تاسو خبرې وکړي.
درست که چیرته حکومتونه په دغه کې مداخله ونه کړي، زه فکر کوم چې هلته به موږ لپاره ډېره مشکله شي. اوس د سیلابونو په وړاندې تر ډېره حده پورې چې کنټرول راتللی شي هغه دا ده چې موږ ذخیرې ولرو، یا د سیلابونو دغه اورونه چې دي د دې مخته موږ سخت دغه کازیر بنې کارونه ولکو، یا دغه مخته کورونه جوړلوک موږ درسته کیولې دل چې پوره شارکونه د وګو د لارو په وړاندې آباد شو. دا چې کله بیا د سپیخ راځي دا د منځ ځي، نو په دې کې د خلکو رول د دې د لحاظه چې دوی احتیاط وکړي او په دولت باندې غلط په مسلمانو فشار راولي چې د دوی د حقوقو لپاره غوښتنه وکړي، زه فکر کوم چې نور باید ډېر کم وسیږي.
مننه.
جناب آقای درمل، امیدوارم هم که گفتمش در گزارش هم آمده، افراد محلی که در قریه یک ولسوالیه که در اونجا خانه تخریب شده و یا تحت حملات هجوم سیلاب ها قرار گرفته و یا لغزش زمین و زلزله، کسایی که بیشترین کمک کرده میتونن مردم محل هستن، در نه تنها در رابطه با حوادث طبیعی، بلکه همچنان در رابطه با حفاظت از محیط زیست. چقدر کار روی مسئله صورت گرفته و چقدر آگاهی داده شده مردمی که میتونن مؤثر باشن در صورتی که آگاهی کافی از این مسئله داشته باشن؟ شما مهم بودن این مسئله رو چقدر میبینید؟
در موضوع دیر مهم است. فکر کنم چه پاکستان که در سیر دیش پدا تیرو شلو کنونو که دی موضوع تا یو اندازه کار وشو، خو بیا هم په افغانستان کې عمومي تاثر د دغسې پیښو نه دا دی چې دوی په دې کې انساني بود ته ډېر اهمیت نه ورکوي. دوی فکر کوي چې دا هر څه د خدای له طرفه کېږي، او که باران راځي او که واوره راځي او که طوفانونه راځي، او داسې فکر کوي چې دا یو عذاب دی او دې کې د انسانانو کوم رول نشته دی. چې بدبختانه د ساینس ښودلې ده چې انسانانو رول دې کې ډېر عمده دی. اما په هغه زمون تر وسه پورې تر ډیره بریدا کم دي، ځکه خلک فکر کوي چې دا پیښه شاید سکالو وسیږي او بل کال تر نشي. اما څومره پیښې ډیریږي خلک ورو متوجه کیږي چې څنګه چیرته ده. مثلا په تیرو لسو کلونو کې په کابل ښار کې چې موږ خلک سره خبرې کولې او په دې برخه کې کار کوو، یو عمده موضوع چې خلکو احساس کړ هغه دا و چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح چې دا غچته شوې، ځکه ټولو خلکو دوامدار څو کاله ولیدل چې پرته له دې چې ورښتونه کېږي بیا هم د اوبو سطح ټیټه ده. په دې پوه شو چې یو څه کېدونکي دي. په عامه پوهاوي کې زموږ د خلکو رول مهم دی، او د خلکو چې رهبري کوي د مشرانو د ملکانو د ملا امامانو چې خلک په دې باندې پوه کړي چې داسې کارونه وکړي چې په هغه کې حداقل د دوی رول په چاپیریال داخلي په تغیر کې محدود کی، او که چیرته عامه پوهاوی رامنځته نشي دا ستونزه ورځ تر بلې ډیریږي. اوس هم دې ته ضرورت دی چې د اقلیم د تغیر په اکله باندې ټولو خلکو ته په کلیو په کوڅو په جماعتونو کې دا خبره په تکرار وویل شي چې دغه تغیرات چې راغلي دي دا بیرته نستنیدونکي دي. یعنی موږ نشو کولای چې بیرته 50 کاله وروسته لاړ شو چې موږ د هر څه منظمې. دنیا متاسفانه په ډېر خراب مسیر باندې د اقلیم د تغییر لار خروانه ده، او که چېرته همداسې ادامه وکړي نو لرې نه ده چې د افغانستان ډېرې ځمکې به شاړې شي، او بدبختانه ډېر خلک به مهاجرت او وطن پرېښودو ته مجبور شي، او خپلې سیمې به پرېږدي چې دا به یو بل ناورین.
مننه درمل صاحب، اگر چې تاسو په یو څه خبرې وکړي، خو د افغانستان طبي جغرافیه اقلیم او اقتصادي حالاتو ته په کتلو سره افغانستان د اقلیم سره د تړلي افاتونو لپاره څومره سي پذیره دي؟
د یو مطالعه په اساس باندې افغانستان په ټول نړۍ کې د شلو خرابترینو هیوادونو په سر کې و چې د اقلیم په وړاندې د مبارزې ظرفیت هم ډیر محدود او ډیر متضرره هم. دغه امار او ارقام ته په کتو باندې افغانستان ډیر زیات متضرر هیواد دی. بعضی نور هیوادونه چې متضرر دي دا غوی بیا حواله دا ده چې اگر چې حواله نشو ورته ویل، اما بلانس دا ده چې غوی بیا بیرته د اقلیم په تغییر کې رول هم لري، ځکه هغه هیوادونه چې دي هغه صنعتي هیوادونه دي د کاربن ډای اکساید او د نورو هغه د گرین هاوس ګازونو په دې ردو کې دا غوی رول ډیر عمده دی. افغانستان متاسفانه رول ډیر کم دی او متضرره له ټولو ډیر دی. نو په داسې یو هیواد کې چې هلته ټول خلک په زراعت باندې په اوبو باندې په ورخ باندې په واوره باندې اتکا کوي، او دا هغوی 60 سلنه وګړي ژوند په دې باندې روان دي، هلته دغسې پیښو راتګ یو عادي خبر نه ده. دغسې پیښو راتګ 60 سلنه نفوس د یو هیواد مرزي، او دا هغوی د استخالون د ډوډۍ اخلي. نو دا موضوع ډیره مهمه ده چې افغانستان مخکې چې موږ بحث کوو که اوس په دې موږ داخل کې پوهیږو چې افغانستان متضرر هیواد دی، اما څنګه موږ دغه خپل د ورځې کیسونه راواخلو او نړیوالو ته په دې باندې قناعت ورکړو چې افغانستان د اقلیم د تغییر له یو متضرر هیواد دی. دغه مثالونه دي. زه له دغه پروژو سره راغلی یم، دغه ځای کې زما ظرفیت دی دلته پیسو ته ضرورت لرم او تاسو زوایا چې ما په دنیا باندې حق دی ځکه اقلیم تغیر کې تاسو رول لوبوله او لوی صنعتي هیوادونه پیسې راټولې کړي د همدې خاطر چې دی هیوادونه سره کومک کی چې وایي چې زه ټول متضرر یم دغه می کیس ته زه راغلم دغه سي امکانات ته ضرورت لرم او دوی وکولې شي لابي وکړي او د نورو هیوادونو سره مصادقه وکړي او خپل حقوق واخلي نو د افغانستان واقع یو د ډیر متضرر هیوادونو
مننه درمل سه تاسو چې موضوع څومره تشریح کړ د اقلیم د ستاسو خبرو مطابق یو جهانی پدیده ده او بل طرف ته تاسو د افغانستان په بیوزلۍ او په غریبۍ باندې هم خبرې وکړي اوس پوښتنه ده چې افغانستان په یو ځان کول شي دغه ډول طبي آفتونو مخنیوي وکړي
جواب به نه افغانستان نشي کولای په اوس د افغانستان اقتصادي وضعیت په کتو باندې او د دې په خو نړیوال بوت په کتو باندې دا یو هیواد کار نه دی البته افغانستان خپل رول هغه وخت ډیر مثبت ادا کولای شو چې ته دا یو صنعتي هیواد و او د افرازات د کاربن او د گرین هاوس غازونو دوی ډیر وي بیا به دا و چې موږ باید داسې پالیسیان اختیار کړو چې په هغه کې موږ ډیر د زرغونې انرژي تراغلی و واغ انرژي تراغلی و چې چاپیریال ته کم تاوان رسیږي لکه نور پرمختللي هیوادونه چې موږ ګورو چې ورځ تر بلې هغوی داسې پالیسۍ ته ځي چې لکه برقي موټر موږ لیدل سولري سیستمونه دي او دا هغه انرژي چې هغه په تیلو باندې د هغې نه هغه شفت دی چې دنیا روان کړی دی په هغه وخت کې د افغانستان رول به بارز و اوس چې د افغانستان وضعیت ته وګوري بدبختانه موږ یې په هغه بل طرف باندې قرار لرو یعنی د دغه چاپیریال کاکړي دون خو نور هوادونو ګټه کړي دا خلکو ټریلیون ډالر اکانومي جوړه کړي دا نو هغه خو په ګټه کې روان دي نو په تاوان کې روان دي نو موږ هغه هواد یو چې بدبختانه رولم کم دی متضرر دی تخنیکی ټیم لرو غربت هم ډیر دی وضعیت هم خراب دی او په دې پیښې په وړاندې موږ بې اعتنا هم یو چې موږ په داخل کې د اقل دغه تفاهم رامنځته کړو چې دا یو موضوع انساني بو ډیر قوي دی او دنیا دغه ته توجه کوي افغانستان یو لاغه وادون د خپل حق وغواړي نو بیا موږ کولای شو چې دې مشکل په وړاندې دغه مرستو راځل بولو کې همکاري وکړو او دغه وضعیت د مو کې نو فکر نو کوم چې موږ دې ادي اقل په تناخو مبارزه نشو کولای ادي اقل نړیوالو تم کناتور چې موږ سره په دې مبارزه کې کومه
آقای درمل با نظر داشته ای که افغانستان خب در یک موقعیت خاص قرار گرفته به نظر شما تغییر اقلیم که سراسر جهان متاثر ساخته بیشتر در آسیا و کوهپایه های نزدیکای همالیا این تغییرات صورت میگیره یا به صورت عموم در همه جهان
نه په ټول جهان که دی مونږ په درسته و که ولیدل په امریکا کې په استرالیا کې د ځنګلونو د اور لګیدو پیښې ډېرې شدید شوې دلته په امریکا کې په قوایلي سیمو کې طوفانونه راغله همدغسې په اروپا کې د هوا ککړتیا د اوبو ککړتیا همدغسې ورښتونه کېدل په آسیا کې په افریقا کې د وچکالۍ راته په روسیا کې حتی د اقلیم تغیر په سایبیریا کې هم خلکو هیڅ کړی دی چې د انسانان ډیر کامل ته اوسیږي او بعض ځایونو کې مناطقو کې نشته دی په سوونو کلونو هلته څوک نه دي تللي اما د تسلیل نه معلومیږي چې هلته هم د اقلیم تغیر و نو د اقلیم تغیر یو نړیواله پدیده ده دا یوازې آسیا او د هیوادونو پسې نه ده یو موضوع چې موږ تاسو هره ورځ خبر راځي او موږ ګورو دلیل دا ده چې دغه هیوادونه دي چې د اقلیم د تغیر په وړاندې د مبارزې توان نه لري ځکه د دې خبرونه هره ورځ موږ مخترازي مو فکر کوو چې د اقلیم تغیر یوازې په دې هیوادونو کې د اوس په وروستیو کې په پاکستان او هند او بنگلاديش کې د تودوخې هغه ډېره قوي څپه راغلې وه چې په تېرو څو لسیزو کې مثال نه و دا خپله د اقلیم د تغیر نښې دي چې موږ ګورو فعال شکل په دغه هیوادونو کې په امریکا او په کاناډا او په استرالیا کې د دې ورښتونو طوفانونو د دې ټورنیډوز راتګ دا ټول منتخی چې اقلیم تغیر یو نړیواله پدیده ده او ټول هیوادونه ورسره لاس ګریوان دي خو هغه هیوادونه چې اقتصادي ښه دی هغوی یو اندازه په ریسپانس کې قوي دي بیرته د خلکو په وسایله کې او د خلکو ستونزې چې راولاړیږي او د دوی فردناوي نړیږي د هغې په وړاندې دوی امادګي لري د یو ارقامو په اساس باندې استرالیا هر کال د 2018 کلو پورې 30 میلیارډ ډالر ته ضرورت لري چې د اقلیم په وړاندې مبارزه کې مصرف کړي. تاسو فکر کوئ چې نور دنیا دا موضوع څنګه جدي ولې او دا موضوع
مننه درمل صاحب. د اقلیم سره تړلی آفاتونه چې دی کدی ته وګورو دوړ خلری یو خوغه چې د دغه آفاتو مخنیوي دی او بل د دغه تر رسیدګي یا مبارزه د تاسو چې کوم خبري وکړي دغه نه دسی معلومه شول چې په افغانستان کې د دې سره په مبارزه باندې یو څه کار شوی یا کار پکېږي په پرمختللې نړۍ کې لکه په امریکا کې چې کله سیلاب راځي مخکنه خلک خبريږي هغه تاسو چې ته ارلی وارنینګ سیستم وي هغه شته د یو هدف پوري د افغانستان شرایط ته په کتو باندې د طبيعي آفاتو په ځانګړي توګه د سیلابونو د راتلولو لپاره د دغه ډول سیستمونو جوړول امکان لري؟
یو څه ستونزمن به په اوس وخت کې خو به ډېر ستونزمن وي. البته د ډېر مغلق سیستمونه هم دي په دې ځای کې دغه انلي وارنینګ په نوم باندې راځي او هغه ځای کې موږ تاسې یو په دارستیو لسید ولا چیز کې چې موږ لاستراوړنه د ټلیکام په سکتور کې واغدا و چې نږدې هر یو فعال او هر یو فامیل سره موبایل شته او د سمس دلار هم کولای شي چې میسیجونه هغه سیمو ته ولېږلی شي په کوم سیمو کې چې د سیلاب خطر وي. خو د سیلاب د خطر د معلومولو لپاره موږ یو اندازه تخنیکي ظرفیت ته ضرورت لرو چې یو څه ایجاد شوی او اوس وخت کې زه فکر نه کوم چې هغه تخنیکي ظرفیت د سالم پاتې. دغه تخنیکي ظرفیت باید وکولی شي چې د سیلاب یو څه وړاندوینه وکړي د هوا د وضعیت په اساس باندې او بل هغه وروسته د سیستم له لارې خلک خبر شي چې د سیلاب وړاندې مخنیوی وکړي. بدبختانه زمونږ زیربناوي په کلي کې کورونه او پاتې او دا سیدي چې دا وی بچکه ده پکې ډیر سخت دی. البته د انساني تلفاتو مخنیوي کولای شي خو ستونزه دا ده چې د اقلیم تغیر یوازې په انسانانو باندې دا وی تند نه ماتي یو هغه راځي په طبي زیر مباندې او په طبي منابعو باندې هم حمله کوي. نو که چیرته انسانان وژغورل شي خو بیا هم د دوی تاثیرات به په ځمکه باندې په اوبو باندې او په هوا باندې دوامدار پاتې او دا غیله لپاره لکه څنګه چې مخکې بحث
وشو یو منظم برنامه. تشکر جناب آقای درمل. فقط در آخر برنامه هستیم، فقط 3 دقیقه به ختم برنامه مونده. اگر برنامه را جمع‌بندی کنیم با توجه به آنچه شما و آقای صدیقی فرمودن که با تغییر اقلیم تاثیرات متفاوتی بر کل جهان و بخصوص بر افغانستان آورده، حوادث و رویدادهای اخیر طبیعی که همش ناشی از تغییر اقلیم است، نقاط مختلف افغانستان و تکان داده و تلفات و تخریب منازل زیاد را به بار آوردن. حالا اگر برای یک حرف بگویم، بالاخره جامعه جهانی، حکومت طالبان و جامعه جهانی چه مسئولیت دارن و چه کارهای باید صورت بگیره و جامعه جهانی چگونه میتونه در چنین حالتی که افغانستان در یک شرایط مبهم قرار داره کمک بکنه افغانستان؟ بفرمایید.
نړیواله ټولنه په دې برخه کې عمده رول ادا کولای شي، ځکه په نړیواله ټولنه کې د چاپیریال ساتنې موضوع د اجنډا په لومړی سر کې ده او بیا په داخلي تغییر موضوع خصوصا د افغانستان داخل مسؤلین کولای شي چې د تخنیکی ظرفیت پر رامنځته کولو باندې او په رهبرۍ کې چې هغه خلک چې اراده لري او یقین د اقلیم په تغییر باندې لري دا غوی پر اوښتلو سره دوی وکولای شي خپل دغه کیس نړیوالو ته وړاندې کړي او دغه کومکونو نه چې د اقلیم د تغییر په وړاندې د مبارزې لپاره متضرر هیوادونو ته ورکول کېږي هغوی سره مرسته وکړي. په اوس وخت کې افغانستان کې نړیواله ټولنه کولای شي د زراعت په برخه کې د هغه ټکنالوژي او د هغه وړو زیربناوي پروژو نه کار واخلي چې کوم کولای شي د اقلیم تغییر په وړاندې په اډاپټیشن کې مرسته وکړي.
تشکر.
او دغه پروژې کولای شي چې زموږ بزګرو سره او خلکو ته چې متضرر دي هغه وکولای شي د اقلیم تغییر پر وړاندې مبارزه وکړي او مستونزې حل کړي.
از هر دو مهمان محترم جناب آقای ریاض الله درمل کارشناس امور محیط زیست و جناب آقای عزت الله صدیقی کارشناس امور مبارزه با حوادث طبیعی جان سپاس که در برنامه با ما بودند.
دیرمانه نه
با شما هم تشکر شنوندند.